سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلا ساتي رادیو نوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور بجې ساته دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په لاندې سپونو نسیو ویش پنځه ویش مترو او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځني صفه دولس شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په ننګرهار کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه شوي او شل نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د راپور له مخې د دې ولایت په خیوا یا کوس کونړ ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې د شدیدو بارانونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو د ځایي تلفاتو تر څنګ 150 کورونه هم ویجاړ کړي دي. دغه ورځ ویل شوي چې وروستۍ سیلابونو د لغمان په مرکز مهترالم او د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې هم خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولس ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې د نن سبا د سختو بارانونو، سیلابونو او تالاندې برېښنا اټکل شوی دی. ویل شوی دی چې ځینې سیمو کې به د ورښت اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. د خیبر پختونخوا ایالت په کرم ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 30 ته رسیدلی دی. په دغه خونړیو شخړو کې چې د دوا سنی او شیعه قبیلو ترمنځ پیل شوی او نن یې پرله پسې شپږم ورځ ده، له 150 زیات کسان ټپیان شوي دي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې په کرم کې یو چارواکي په دې شرط چې نومې خپور نه شي، د اژانس وویل چې د دې ولسوالۍ په لسو ځایونو کې سختې نښتې دوام لري چې په کې له درنو وسلو هم کار اخیستل کېږي. د دغه چارواکي په خبره د یو اوربند لپاره د امنیتي چارواکو او نورو قومونو هڅو تر اوسه پایله نه ده ورکړې. دغه چارواکي په روان نښتو کې د 30 کسانو د وژل کېدو او 153 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. په پیښور کې یو بل چارواکي هم د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په روانو شخړو کې 28 کورونه ویجاړ شوي دي. د چارواکو په وینا شخړې د ځمکې پر سر پیل شوي چې اوس یې فرقه ییزه بڼه خپله کړې ده. تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې د دغه دوو قومونو ترمنځ نښتو کې 15 کسان وژل شوي وو چې وروسته دواړو خواوو د یو جرګې په منځګړیتوب سوله وکړه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د ایران د سپای پاسداران د غړي شهرام پورصفی د نیولو یا محکومېدلو سبب شي تر 60 میلیونو ډالر جایزه وړاندیز کړې ده. د سپای پاسداران غړی شهرام دوه کاله وړاندې د امریکا د عدلي وزارت لخوا په دې تورن شو چې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو لپاره یو اجرایتي قاتل ته $300,000 ورکړی و. د 2023 کال په جون کې هم د متحده ایالاتونو حکومت د سپای پاسداران د بهرنیو استخباراتو پر مشر او یو شمېر نورو غړو چې شهرام پورصفی هم پکې شامل و بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغه بیان سره سم چې پرون یې خبر کړی ویل شوی چې شهرام په متحده ایالاتونو کې د 2023 کال د اکتوبر څخه تر 2022 کال اپریل پورې هڅه کړې چې د جان بولټن د وژلو لپاره په $300,000 کسان وګماري. او اسرائیل په لبنان کې د یو شروزنی اوربند لپاره د خپل متحدانو وړاندې زیارت کړ او ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګری ډلې په توګه پیژندل شوی تر هغې جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. دا ژمنه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته له وینا مخکې چې ټاکل شوې نن یې وکړي کړې ده. اسرائیلو روانه اونۍ په لبنان کې د ایران له ملاتړې برخمنې د حزب الله پر مرکزونو په بریدونو کې په لسګونو کسان ووژل او دې ډلې هم سواب کې پر اسرائیلو په لزګونو توغندي و توغول. متحده ایالاتونو، فرانسې او د اسرائیلو نور متحدانو د چهارشنبه په ورځ په لبنان کې د یو شروزینی اوربند وړاندیز وکړ. فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلینکن پرون پنجشنبه په نیویارک کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره وکتل. هغه ته ویل چې یو اوربند به د پولو دواړو غاړو ولسی خلکو ته د دې امکان برابر کړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خو نتنیاهو پرون پنجشنبه دغه وړاندیز په کلک رد کړ. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. بند شلو هیوادونو د افغان خزو ملاتړ کړی. هغه قضیه کې چې دوی غواړي د نړیوالی د عدالت نړیوالی محکمې ته د طالبانو د سرغړونو لپاره شکایت وکړي. په افغاني خزو ته وایي
په حقیقت کې د هغو کمپاین او لابي نتیجه ده چې افغانستان خلک او مخصوصا افغان میرمنې کمزورې دي.
څومره باید ورته افغانې میرمنې صبر وکړي ترڅو دا کار پایلې ورکړي. په دې پر راپور کې درته وایو همدارنګه په برېټانیا کې د افغانستان سفارت تړل شوی خو د افغانستان بیرغ پرې ځوړند و کنه. په دې اړه به درته وړاندې جزئیات درکړو. دا به هم راسره واورئ چې په برېټانیا کې میشت افغان کډوالو څنګه کولای شي چې خپلې کونسلي چارې او خپلې ستونزې حل کړي. نن د سپتمبر 28 د سیاحت نړیواله ورځ ده. ځوانان شکایت کوي
فعلاً مخکې امنیت مشکلات وو. موږ دا تاییده کوم چې حقایق دي، حقیقتونه دي، باید دا غنه سترګې پټې نه کړو، باید موږ ووایو.
د دې تر څنګ نړیوال مسایل ته هم تم کیږو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړي
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دې خبري خپرونه کې مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قربانه يو. څه باندې شلو هیوادونو د افغان خوځو نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسيتي تبعیض له امله د عدالت نړیوالې محکمې کې د شکایت او په دې اړه له حقوقي اقدام هرکلی کړی دی. تفصيل حدیث پردیس نور.
کتام په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره په دوامدار توګه غوښتنې وندښنې مطرح کیدې، خو په لومړي ځل په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو د عملی او حقوقي اقدام موضوع له پراخ هرکلی سره مخ شوې ده. څه باندې شلو هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوالې محکمه کې له شکایت او په دې اړه له حقوقي اقدام څخه هرکلی کړی دی. دغو هیوادونو پرون پنجشنبه ناوخته د سپتمبر 28 یوې ګډې اعلامیې کې پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دې په افغانستان کې بشري سرغړونې ودروي او دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند له نوښت ملاتړ او هرکلی کوي. تر دې وړاندې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د څه باندې شلو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي او سیستماتیکي سرغړونې غندي او طالبان باید په دې اړه د نړیوالو اندېښنو ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو غوښتنې ته ځواب ووایي. د دغه هیوادونو په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سیډاو په نوم د نړیوال کنوانسون د 9 مادې له مخې د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند هغه نوښت ملاتړ کوي چې په رسمي توګه د یاد کنوانسون څخه د سرغړونې د پای ته رسولو لپاره ګامونه پورته کوي. البانیا، بلجیم، بلغاریا، اندورا، کرواشیا، فنلند، ایرلند، چیلی، لوکزامبورگ، مالاوی، ماراکو، هسپانیا، سویډن، رومانیا، مونتیگرو، مالداوا، لیچستان، لیتویا، آیسلند او هندوراس هغه هیوادونه دي چې وایي که څه هم طالبان د افغانستان د مشروع استازو په توګه نه پیژني، خو پر وړاندې د بشري حقونو د نقص له کبله له حقوقي اقدام څخه هرکلی کوي. د سیډاو په نوم د نړیوال کنوانسون له مخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیضي چلند ونه شي. پخوانی ډیپلومات او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی د جنسیتي تبعیض پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د وروستیو اقداماتو په اړه ازادي راډیو ته وایي.
کوم تصمیم چې د آلمان په ابتکار د استرالیا، کاناډا، هالند او سوینو چې البانیا، مراکش، بلجیم او نور هیوادونه پکې شریک شوي دي شلنه اضافه په حقیقت کې د هغو کمپاین او لابي نتیجه ده چې د افغانستان خلک او مخصوصا افغان میرمنې درلودلې. خوشبینی هم پر ځای ده او وخت انتظار کول او نتیجه ته پاتې کېدل هم پر ځای خبره ده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه رقم پروسې وخت نیسي.
د بخنی نړیوال سازمان هم له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو د دوامدار سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د عدالت د نړیوالې محکمې په ګډون ټوله لارې تعقیب کړي. د دغه سازمان عمومي منشي کالا مار د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ژوند داسې کړی چې د دوی لپاره د زغم وړ نه دی، او د بخنی نړیوال سازمان له هر هغه اقدامه هرکلی او ملاتړ کوي چې طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې د ښځو او نجونو پر وړاندې د پراخو بنسټیزو سرغړونو له کبله حساب ورکولو ته راکاږي. د خزو د حقونو یو بل فعال فاطمه اعتمادی کڅ هم د نړیوال ټولنې لوري د طالبانو پر وړاندې له حقوقي او عملی اقدام څخه هرکلی کوي، خو نیوکه کوي چې دوی ولی په دومره ځنډ د افغان خزو غوښتنو ته غاړه کې خوده.
دا واضح خبره ده چې د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو هیوادونو له لوري دا ډول اقدام موږ ته د منلو او خوښې وړ دی، خو پوښتنه دا ده چې نړیوالې ټولنې ولې په ځنډ په دې اړه اقدام وکړ؟ آیا دوی طالبان نه پیژندل، او یا چې کله دوی تیر ځل افغانستان ته راغلي وو په اړه یې معلومات نه لرل؟ په هر حال دا د افغان ښځو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په نړیواله محکمه کې د جنسیتي تبعیض له کبله د طالبانو د راخکلو اعلان هرکلی کړی دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه هیواد کې بشري حقونه خوندي دي او له هیچ چا سره هم تبعیضي چلند نه کیږي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي دا چې اوس هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض کیدونکي موضوعات په نړیوالو محکمو کې مطرح کړي. دا مسله د دې ښکاره ثبوت دی چې په افغانستان کې نړیوال بشري جرمونه ترسره کیږي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې که طالبان له ځنډ پرته د بشري حقونو په برخه کې نرمښت ونه ښیي، نو ممکن د نړیوالې ټولنې له نورو اقداماتو سره هم مخ شي چې په خبرې تاوان به یوازې دوی ته نه بلکې افغان ولس ته هم ورسیږي.
نمخام لشپگو ده سهر تر شپگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپگ نوی.
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا.
تاسی از مخا کل ازادی راڈیو ناوری تاسو دی راڈیو خبرونی وست چلی رویش ساتا روانی دی. ده سهر لشپگو ده مخام تر شپگو پا لندو چا پوندون نست یویش پینزویش مترو، او ده مخام لشپگو ده سهر تر شپگو پا منزنه چا پا دولس شپگ نوی. هم درنگا تاسی کولای شی چی موقع پا سوشل میڈیا کی هم پیدا کری. ازادی راڈیو ویب پانه ده azadi.com ته ورشی، هل تز موږ مطالب هم لوستلی شی. هم درنگا ازادی راڈیو پا ژوندی بڼه اوریدلی هم شی. لدی سر بیره از موږ راپورونه و خبرونه پر فیسبوک، یوټیوب، ټویټر، انسټاګرام، واتس اپ او ټلګرام چینل هم موندلی شی، او موږ هلته هم تعقیبولی شی. وړاندې نور د نړۍ مطالب هم درته لرو، خو بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په برېټانیا کې د افغانستان سفارت وتړل شو او ودانۍ د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه. د سفارت یو چارواکي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې هیواد کې میشت افغانانو ته د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره کوم بدیل لا نه دی وړاندې شوی. په ورته وخت کې په برېټانیا کې میشت افغان کډوال اندېښنه لري چې د سفارت ته بندیز سره به د اسنادو د اخیستو او یو شمېر نورو برخو کې له خورا ډېرو ستونزو سره مخ شي. خو د دې ستونزو حل لار شته او که نه، ورزو سنا ککړ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په بریتانیا کې د افغانستان سفارت وروسته له هغې تړل کیږي چې د دې سفارت کارکوونکي د طالبانو لخوا بې اعتباره وبلل شول. د سفارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې تایید کړه چې د سفارت پرون د سپتمبر په 16 وتړل شو او ودانۍ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه. سرچینې زیاته کړه چې تر اوسه په دې هیواد کې د میشت افغان کډوالو لپاره د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د حل کومه لاره وړاندیز شوې نه ده، او د سفارت ډیپلوماټان هم اړ دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر هم د وږې په 19 ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. خو په بریتانیا کې یو شمېر افغان کډوال په دې هیواد کې د افغانستان سفارت د بندېدو له امله اندېښمن دي. یو له دوی څخه عبدالله ستاري وایي چې په دې هیواد کې د افغانستان سفارت چې د افغانانو یوه ډیپلوماتیک استازولۍ ده تړل به ټول افغانان زیانمن کړي.
واقعا ما متضرر میشیم با تمام کار
په رښتیا چې مونږ زیانمن کیږو، ځکه مونږ ټول کارونه سفارت پوری تړلی دی او سفارت مونږ هویت دی. ټول افغانان او د افغانانو ټولنې حیران دي چې که سفارت بیرته خلاص نشي د دوی راتلونکی به څنګه شي، او د اسنادو پروسس او نورې ستونزې به دوی چاته راجع کړي.
اسنادای مردم افغانستان او تمام جنجالای ما رو ما کجا باید مراجعه بکنیم؟
یو بل افغان کډوال آصف رؤفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څنګه دلته خپل ډیپلوماټیک نمائندګۍ د خپل هیواد د لاسه ورکو. دغه نمائندګر تړل کېدل په انګلستان هیواد کې اوسېدونکو افغانانو دپاره ډېر یو بد خبر دی او ډېر ناوړه اغېزې لري. دغې معنی موږ ډېر اندېښمن یو، ځکه موږ ته به ګڼې ستونزې وزېږي. موږ نشو کولی چې خپل بېلابېل تعلیمي، تحصیلي، سفري اسناد تایید او تصدیق ترلاسه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوې ورځې مهلت ورکړی و چې سفارت بند کړي او په خپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هېواده ووزي. د دې سفارت سفیر زلمی رسول د سپتمبر په 8مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې د کوربه هېواد رسمي غوښتنې له مخې به په بریتانیا کې د افغانستان سفارت د سپتمبر په 8مه نیټه په رسمي ډول وتړل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هېوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. له همدې امله د سپتمبر په 12مه په ناروې کې او تر دې وړاندې د امریکا په واشنګټن کې د افغانستان سفارتونه وتړل شول. سره له دې چې د بریتانیا او ناروې په ګډون هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو بیا هم دوی د طالبانو حکومت دغه پریکړه یوه حقوقي لانچه بللې او ویلې دي چې د اجرا وړ ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر 8مه د سیاحت نړیواله ورځ ده. څو لسیزې جګړو په افغانستان کې بهرني سیلانیان ډیر کم کړي وو، خو په وروستیو دریو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر کال ډیر شمیر بهرني وګړي ورځي. خو دا چې دا شمیر څومره دی وړاندې به درته په راپور کې ولرو، خو اوس هم ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلو په لبنان کې د یو اوربند لپاره د امریکا په ګډون د یو شمیر متحده متحدینو وړاندیز رد کړ او ژمنه یې وکړه چې د حزب الله پر ضد به هغو بریدونو ته دوام ورکړي چې دا ډله یې ځپلې نه وي. په وروستیو څو ورځو کې په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو د اسرائیلو په بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي او حزب الله هم پر اسرائیلو په لسګونو توغندي ویشتي دي. تفصیل نوري اسنوري نورو.
ورسته له هغه چې متحده ایالات او نور متحدین په لبنان کې یو موقت اوربند پټنګه کې پاتې راغلل، اسرائیل او سخدری حزب الله ډلې ترمن نن جمعه هم نښتو دوام وکړ. د دغه نوې نښتو د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو روانونه په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل په لبنان کې د یو شتو ورځنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د خپل یو شمېر متحدینو وړاندیز رد کړ. د هیواد بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارتز ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د لبنان په جنوبي ډیرو برخو کنټرول لري او هغه د متحدو ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوی، تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وویل چې هغه ان تر اوسه پورې د وړاندیز هم ځواب نه دی ویلی او پوسته امر کړی چې په ټول ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ دغه وړاندیز د ردولو په اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې د اوربند دغه وړاندیز لپاره ډېره هڅه او په ډېر احتیاط پرې انکار شوی و. حزب الله چې سیاسي څانګې د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه د بندیزونو په لیست کې شامل کړې، له خپل اړخه تر اوسه د دغه وړاندیز په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. په لبنان کې د ایران له ملاتړه د بخمنې حزب الله او اسرائیل تر منځ د شخړو د پای ته رسېدو نښې نه لیدل کېږي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له وینا مخکې پرون چهارشنبه یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به جګړه تر هغو دوام وکړي چې لبنان پولې ته نږدې د اسرائیل بې ځایه شوي وګړي بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي نه وي. نږدې یو کال کېږي چې د دې سیمې اوسېدونکو د حزب الله د بریدونو له امله خپل کورونه پرېښي دي. نتنیاهو وویل چې دوی به حزب الله ته داسې گزار ورکړي چې هیڅکله یې هم تصور نه و کړی او زیاته کړه چې دا کار به په پوره ځواک سره وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن پرون پنجشنبه په نیویارک کې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره په کتنه کې څرګنده کړه چې یو اوربند به د پولو دواړو غاړو ولسي خلکو ته د دې امکان برابر کړي چې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر په یو بیان کې وویل چې د شخړو لا زیات والی به د ټاکلي هدف ترلاسه کول لا ستونزمن کړي. په عین حال کې د اسرائیل دفاع وزارت اعلان وکړ چې د روانو پوځي هڅو د ملاتړ لپاره له متحدو ایالاتونو د 8.5 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
نن د سپتمبر 28مه د سیاحت نړیوال ورځ ده. څو لسیزو جګړو په افغانستان کې بهرني سیلانیان ډیر کم کړي وو، خو په وروستي دریو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر کال ډیر شمیر بهرني وګړي د سیاحت لپاره ورځي. که څه هم طالبانو د بهرنیو سیلانیانو پر وړاندې سخت قوانین نه دي وضع کړي، برعکس د افغان اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې سخت محدودیتونه وضع کړي دي. تفصیل په دغه تفصیلي راپور کې اورو.
مثلا نشو کولای چې خځې بیا وزي د مازیګر د خوانه یا د بل وخت د خوانه.
دا د کابل اوسیدونکو هیله ده چې هیله یې په ټول افغانستان کې د سیاحت ته خودم غړې د خپل کور تر څنګ پارک ته لتلو هم مانه ده. په افغانستان کې د لسیزو جګړو او نامنه یو دی هیواد کې هم کورنۍ سیاحت او هم له بهره د سیلانیانو ورتک سخت زیانمن کړی دی. په افغانستان کې د پرزیدلی جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د حکومت مخالفو وسلوالو په ځانګړي توګه طالبانو ډیر کله په افغانستان کې بهرني وګړي په بریدونو او تختونو کې په نخښه کول، او همدارنګ د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې تودې جګړې هم فضا داسې کړې وه چې پکې د سیاحت په اړه فکر کول هم تر لیوانتوبه کم نه وو. خو اوس چې طالبان خپل په واک کې دي او په څرګند یې په وړاندې د جګړې بل تود لوری یا داسې ستره ډله نشته چې د پراخې ناامنۍ سبب شي، نو د طالبانو د حکومت چارواکي بهرني سیلانیان هڅوي چې د هیواد ته سفر وکړي. د الجزیرې تلویزیوني شبکې د طالبانو په حکومت کې د اطلاعاتو کلتور د وزیر مولوي خیرالله خیرخواله خولې لیکلي دي، بهرني سیلانیان به خامخا په افغانستان کې د هیواد ښه انځور وړاندې کوي. خیرخواله زیاته کړه چې د طالبانو مخالفین معمولا د افغانستان وضعیت خنه بیانوي. بامیان د بودا د هغو مجسمو چې طالبانو په خپل تیره واکمنۍ کې ونړولې او د بند امیر د طبي پارک لکبل د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره په زړه پورې سیمه ده. د دې سیمې یو اوسیدونکی چې نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه په اوسني حکومت کې سیاست داسې دی چې د سیاحت له صنعت څخه سیاسي استفاده کیږي.
سیاست توری هست که به نحوی از
سیاست داسې دی چې له توریزم یا له بهرنیو سیلانیانو څخه په یوه بڼه استفاده کیږي، او بهرنیو سیلانیانو ته د سفر د شرایطو په برابرولو غواړي نړۍ ته دا پیغام واستوي چې افغانستان د پخواني حکومت یا پخوانیو حکومتونو په مقایسه ډیر بهتره شوی، فضا شده او امن ده. دا همغه څه دي چې اوسنیو واکمنو بیا بیا په رسنیو کې یاد کړي او په یو ډول خپل لاسته راوړنه یې بولي، خو په اصل کې د افغانستان له خلکو او د بامیانو له خلکو سره چلند له دې سره ډیر په تضاد کې دی.
د بامیانو یوې بلې اوسیدونکې میرمنې چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اوسنی حکومت پر ښځو محدودیتونه ډېر کړي چې ورځ تر بلې موږ ته شرایط سختېږي، زموږ حقوق تر پښو لاندې شوي دي، او طالبان په اوسني شرایطو کې یوازې بهرني سیلانیانو ته د سیاحت اجازه ورکوي. هغوی کولی شي د بند امیر له پارک نه لیدنه وکړي چې دا د نړیوالو پر وړاندې د دوی لخوا یو نمایشي حرکت دی، او دلته ښځې خپلو لومړیو حقونو نه منه شوي دي. ښځې په بامیان ولایت کې اجازه نه لري له تاریخي او تفریحي ځایونو لیدنه وکړي. په ښار او بازار کې پر تګ راتګ او حتی زموږ پر غږ هم دلته بندیز لګېدلی دی. نو دا ټول د طالبانو لخوا نمایشي حرکت ده.
په دې وروستیو کې ډېری بهرني سیلانیان چې ډېری بهرني یوټیوب چلوونکي دي افغانستان ته ځي، او په هغو ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي چې هلته افغان ښځې د ورتګ اجازه نه لري. د پخواني جمهوري نظام د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د ښځو وضعیت په دې ډول باندې روان وي، دا د توریزم په صنعت باندې بالکل اغیزه درلودلی شي. د مثال په توګه باندې هغه بهرني توریستان چې افغانستان ته راځي، د افغانستان څخه لیدنه کوي، د هغوی سره کورنۍ وي یا هم بهرني خزینه توریستان راځي، نو دغه وضعیت ته په کتو سره د فامیلونو د کورنیو توریستی سفرونه کمیدل شي.
که څه هم طالبان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د اسانتیاو او امنیت د برابرولو په برخه کې په اقداماتو سره غواړي د هیواد ته د سیاحت لپاره د بهرنیو ورتګ وهڅوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او د اروپایي ټولنې ګڼ شمېر هیوادونو خپلو اتباعو ته افغانستان ته د سفر نه کولو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د احتمالي بریدونو، تښتونو او نورو ناوړو ممکنه پیښو څخه ویرولی دي. د مې په 18مه نیټه د بامیان په مرکز کې د بهرنیو سیلانیانو په یوې ډلګې وسلوال برید چې په کې درې اسپانیوي سیلانیان او اووه تنه افغانان ووژل شو، د بهرنیو سیلانیانو د امنیت په برخې اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. خو څوک غواړي چې په اوسنیو حالاتو کې افغانستان ته سفر وکړي؟ شاه محمود میاخیل چې په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت د سرپرست دنده درلوده، افغانستان ته تلونکي بهرنیان په درې ډلو ویشي.
په اوس وخت کې هغه زیاتره د جاسوسي شبکو سره اړیکې لري، او په یو نامه بل نامه باندې، یا د ژورنالیست په نامه، یا د یوټیوبر په نوم باندې، او یا د تجار په نوم باندې د افغانستان مختلفو سیمو ته ځي. او درېمه طبقه چې هغه هم شاید ډېر محدود وي، چې هغه د خپل اقتصادي ګټو په خاطر باندې هلته این جی او لري یا نور بزنسونه لري، د هغې په خاطر افغانستان ته ځي. البته طالبان غواړي چې د دې ونه داسې تبلیغ وکړي چې په افغانستان کې امنیت دی، اما دا واضح حقیقت دی چې په افغانستان کې بشری امنیت، فزیکی امنیت او رواني امنیت وجود نه لري.
په هغه بهرنیانو کې چې افغانستان ته سفرونه کوي او د طالبانو د حکومت چارواکي هم ورتک هڅوي، یو شمېر یوټیوبران دي. په دوی کې خزینه هم شته چې افغانستان ته ځي، لامو افغانانو د طالبانو چارواکو سره او همدارنګه بیلابیلو تاریخي ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي او وروسته یې د خپلو یوټیوب چینلونو له لارې خپروي. په کابل کې یوې میرمنې چې خپله هم د یوټیوب چینل لري، د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط کې وویل دا حالت ورته ځورونکی دی چې دوی نشي کولای په خپلې خاوره کې له خپلو تاریخي ځایونو راپورونه یا ویډیوګانې جوړې کړي، خو بهرني وګړي، خصوصا میرمنې، په آزاده توګه زموږ په وطن کې د لیدونکو لپاره ویډیوګانې جوړوي او په یوټیوب چینلونو یې له خپرېدو څخه ښه عاید ترلاسه کوي. د طالبانو د حکومت په څو کلنه واکمنۍ کې داسې دقیق شمیرې نشته چې د هیواد ته د ورغلو هغو بهرانیانو جزئیات ترې څرګنده شي چې د سیاحت په موخه یې افغانستان ته سفرونه کړي دي. خو د اسوشیتد پریس خبري اژانس په یو راپور کې کابل کې د طالبانو د حکومت د ګرځندوی ریاست مشر محمد سعید له خولې ویلي چې په 2020 کال کې 491 بهرني سیلانیان ورغلي، نوموړي په 2020 میلادي کال کې دا شمېره 2300 او په 2020 میلادي کال کې 1000 تنه ښودلې دي. دا څرګندونه ده چې له دغو کسانو څخه څو تنه د سیاحت او څو تنه د سوداګرۍ لپاره افغانستان ته تللي دي. په دې موده کې سلګونه افغانان چې له کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي او د دغو هیوادونو تابعیت هم لري، هم د خپلو خپلوانو او کورنیو سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللي دي. په ورته توګه په کور دننه د سیاحت په اړه هم کره شمېرې او معلومات نشته، خو دا څرګنده ده چې د افغانانو نیمایي برخه چې ښځې او نجونې دي، په یو مخ سیاحتي سیمو ته له ورتګ منع شوي او نارینه بیا کولی شي تر پخوا په بهتر امنیت کې د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه وکړي، خو بې ننګونو هم نه دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
په افغانستان کې فعلاً بعضې د خاص کر د نارینه و دپاره، د ځوانانو دپاره شاید هغه مشکلات دومره زیات نه وسی که چیرته ته تفریح کې یو میله کې یا یو ځای ته په چکر باندې ځي، د بعضې ننګونو یا بعضې مشکلاتو سره شاید مواجه شي، خو دومره هم نه دي چې موږ یې مقایسه کړو د خویندو سره. فعلا مخکې امنیت مشکلاتو موږ دا تاییده کوم چې حقایق دي، حقیقتونه دي، باید داغه سترګې پټې نه کړو، باید موږ ووایو.
په ځوانانو کې بیکاري او د عاید نشتوالی چې د بېوزلۍ سبب شوی، بله ننګونه ده چې افغان ځوانان یې په کور دننه له سیاحت منع کړي دي. د 1980 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی نړیوال سازمان د سپتمبر 28مه د ګرځندوی نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. سک 2023 میلادي کال دا ورځ د همدې ادارې لخوا د سیاحت او سولې تر عنوان لاندې نمانځل کیږي. که څه هم دا مهال افغانستان د نړۍ د سیلانیانو لپاره او افغانان د نړۍ د سیل لپاره ډیر چمتونه ښکاري، خو کابل میشتي افغانه هیله منه ده چې یوه ورځ به نه یوازې افغانستان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د نندارې او سیاحت په امن او په زړه پورې سیمه باندې بدله شي، بلکې په کور کې نول شوي افغاني ښځې او نجونې به نه یوازې په هیواد دننه د سفر او سیاحت اجازه او آزادي ولري، بلکې د نړۍ د سفر او سیاحت لپاره به آزادي، امکانات او شرایط هم ورته برابر شي.
انشاءالله چې دغه مشکلات په افغانستان هیواد کې ډېر ژر حل شي، ترڅو خلک وچې کولی خپل په هیواد کې هر هغه څه چې د هغوی حق ده او د هغې حق کېږي هغه لاسته راوړي.
دوی منیمه کې درته د آزادي میلمه پروګرام لري، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په ننګرهار کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه شوي او شل نور ټپیان دي. دغه سیلابونه پرون په دغې ولایت کې په خیوې یکوز کونړه کې د سختو او شدیدو اورښتونو وروسته راوتلي دي چې خلکو ته یې د ځاني زیانونو سربیره مالي زیانونه هم رسولي دي. همدارنګه د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورټ هوایي چلند د هوا پیژندنې جسد نن او سبا افغانستان په دولسو ولایتونو کې د اورښتونو اټکل کړی دی. د خیبر پختونخوا په کرمی ولسوالۍ کې د شیعو سنیانو ترمنځ په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمېر 2 ته پورته شو. صحیح چارواکو روچرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په دغې نښتو کې تر 150 ډېر کسان ټپیان دي. دغه نښته د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د ایران د سپاهي پاسداران د غړي شهرام پور صفی د نیولو یا محکومېدو سبب شي، تر 1,000,000 ډالر پورې جایزه وړاندې کړې ده. سپاهي پاسداران 2 کاله وړاندې د امریکا د عدلیې وزارت لخوا په دې تورن شو چې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو لپاره یو کس ته 300,000 ډالر ورکړي وه. او اسرائیل په لبنان کې د یو ویشت ورځني اوربند لپاره د خپل متحدانو وړاندیز رد کړ او ژمنه یې وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د متحدانو لخوا د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي تر هغې جګړې ته دوام ورکوي تر څو یې ګټلې نه وي. په دې وروستیو ورځو کې اسرائیلو د غزې د جګړې سربیره په لبنان کې هم بریدونه پیل کړي دي.
آزادی میلمه. سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوریم د آزادی میلمه مونن داسې یو څوک دی چې له کلي راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان په خپله رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټري پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یوه داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یوه پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنئ، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړی دی او لږ وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پنځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له 8 ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پنځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې
خپل کلی کې زده کړې پکې کړې دي، اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی؟ په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوت الاسلامیه و، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلوده، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی، او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول و، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو و، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه، له لرې پرتو سیمو نه، چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړې؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل، او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د غربت په نوم راډیو وه. نو غربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا کرار کرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و، او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و، دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه ولوسته.
ولې جالبه ده؟
زه زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي، یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري یا د ښه خبرونو لوستلو د مرکو کولو یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوي، شهاب صاحب فکر نه کوي چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټول د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنې د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل، یا تقریبا څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي و د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل، او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې، له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و او بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤولین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هر برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ سي هلته زده کړي وکړي. په هر صورت کراشو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسه وروسته مو کار مو هم وکړه پکې د فاکولټي نه چې فارغ شولی.
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا، چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ، بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم، ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم، چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې چې افغانستان ټوډې په نوم باندې وه، په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، له مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولی څه چې زنن يم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله ده او د شخړو په ارتباط باندې چې کله مونږ خبرې کوو معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماستري سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن ته کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زېږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکړي وښيي چې خل له کوم ځای نه دا را پیدا کیږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایدار ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، یاره صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده، څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې درېدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته، نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی. افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کومه چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي، او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي، او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري. ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو، او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ باندې سوله وشوه هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلند د ګوډ فرایډي اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او کنه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تېرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه له لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښه راتلونکي لپاره؟
انګلیسي صاحب محترمه، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسیږي هغه ټول سم دي، او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره. اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسیږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید وټن نه وي، او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یوارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو زموږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې، موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي، دا ولایت خلک ډېر ټیک لر لر ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم نه یوازې د ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دی. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجاد یادیږي ولې پانتون لپاره ځمکه په کار و، ځای په کار و. هلته د توپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د توپ دښته رارسیږي. توپ دښته داسې یو ځای و چې هلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کسې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی لاړل، هلته د پانتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودی جن لرله چې اوس دلته ودانۍ جوړه کړي یا کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شه. موږ یو بل ابتکار وکړه، هغه دا اوسې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. هغې کې موږ د وردګو پانتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پانتون مشر و. هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلینزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پانتون ته، او قرار قرار پانزي منظور شول. پانتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت رحمان معیار د پانتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پانتون کې استاد دی، دا د پانتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
تر لومړی ځل چې دغه پانتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل وو د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پانتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پانتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې، کدی میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څانګې پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ورزیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي،
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوې ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولی ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړه، نیالګي میوه وکړه. اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شوی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه، خاطرې به ډېرې.
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا وخت کړی، نه یې د قومندان زوی، نه د یو چنګ سالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې چې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې چې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم، دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخی خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخی به ترخی پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو به د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړئ پاتې شئ او که بیا هم بیرته ځئ وطن ته، بیرته افغانستان ته فکر کې لرئ؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو، له خپل محیط پرته بل هیڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو. ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورساوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دایي چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب، چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته.